محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
او څه چې کوي هغه بری به که غر لوی د بسره لار دی مرته بنستونی کې زه مور کو دا مطلب
نه دغه کس خبرې ولې له تاثیر ډکی او ژر زړه ته غورځي. هو دا ځکه چې په خپل خبرو کې د متلونو له تاثیر ناکې پانګې کار اخیسته نو ځکه یې خبرې تاثیر ناکې دي. متل د ولسی ادب مانوي پانګه ده. دغه فکری او ټولنیزه پانګه د زمانی په اوږدو کې د ټولنیز ژوند په اړه لمن کې د سترو ملی او فکری ارزښتونو توم ناخلي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه متل ته ځانګړي کړي. راځي وګمې رشیدی ته غوښ شو.
عزتمنو اوریدونکو، انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند لړوړو ژورو او ارزښتناکو مانوي او مادي پانګو تمثيل او یادونه په بیلابیلو بڼو سره کوي. د مادي او مانوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولسی ادب جوړوي، چې د ادب په دغه تلپاتې بڼ کې متلونه ځانګړی ځای لري. متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوې وینا ده چې ویونکی یې معلوم نه دی، خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوروالي لپاره استعمالوي. له کله نه چې په ځمکه انسان حس شوی، له هماغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړی چې د ولسی ادب پیل هم له دغې دورې کولی شو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې متلونه ځانګړی وزن، خوند، معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري.
متل چې څومره ژبې دي، زما په خیال په هره ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتمن شته، او دا د ډیرو مجربو پوهانو، استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یو خبره بیا بیا منځته راغلی چې نتیجه هماغه راوځي، هغه نه متل جوړ شوی. او دا متل داسې نه ده چې یو وار سورناسي او په خپل سر یو شی جوړ کړي شهرت ته ورسیږي. دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرخې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده، دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تاسې وګورئ چې دا ثابته ده.
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري، خو په ټولو متلونو کې د یو ځانګړي آهنګ شتوالی حتمي دی.
متلونه نثري شکل هم لري، ساجه هم پکې ده، قافیوال یا منظوم متلونه هم دي. متل یو خزده کیږي ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت وي په دې اثبات کوي دا وړاندې کوي او هغه کې طبعاً آهنګ موجود ده. یعنی یو قافیوال دي، یو مساجه دي، او یو هم همدغه آهنګین دي، غږن دي. یعنی چې وایې هغه یو قسم اثر لري، لکه څنګه چې شعر باید زده کیږي دا هم هغه زده کیږي، او بل مفهوم پکې دومره غټ پروت وي چې د یو چا د یوې خبرې تایید پرې کېدای شي، نو ځکه هغه خلکو ته زده کیږي، داسې نه پاتې کیږي چې زده نه شي. زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبې په منځ کې څه تعادل هم شته. هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کیږي معادل په فارسي ادب کې هم پیدا کېدای شي.
ښاغلی حقپال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربو پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یوه ځانګړې بڼه ده، خو ډیری له یوې ټولنې و بلې ته فرق کوي.
په یو قسم کې ځینې داسې متلونه چې شاید د جهان په ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنی هېڅ تغییر پکې نه وي راغلی. هلته چې څنګه ده نو دلته د صرف د ژبې دغه ده پکې تغییر ده، یعنی محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنی او ځینې نور مسایل چې په یوه ټولنه کې موجود دي لکه فرهنګونه سره فرق لري دیارې ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي چې کوم غوروالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسو وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه چې هغه پکې خوندي شوي دي، او یو ځای کې چې خصوصا مثلا مونږ له انګلیسي ژبې سره هیڅ کوم تړاو نه لري کنه، لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغه کې ته په دغه انانه او په دغه شکل هغه کې لیدلی نه شي، هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپلو متلونو کې چې څه کوي او دا د خپلې کوي.
د چوکاټ له مخې خو به متل یا منظوم وي او یا منصور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بیلابیلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لیسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوع ویش ولیکي وایي:
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه لري، اجتماعي بڼه لري، دواړه بڼې لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارته دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړه باندې ارته دي. یعنې دا چې دي په دې کې عشقي مراتلی شي، عشقي متلونه مراتلی شي، حماسي مراتلی شي، ټول مسایل پکې راتلی شي. په کار ده چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولې متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کونړ ولایت اوسیدونکی ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دغه لنډ خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړیو را په دیخوا سینه په سینه را انتقال شوي دي.
متل چې دا یو تاریخي پس منظر لري. کنه زموږ استاد په ټولنه کې متل ډیر عام دی، نو موږ متلونو ته ضرورت لرو، ځکه موږ متلونه د خپلو خبرو د پخلي لپاره راوړو. دغه راز په جرګو کې کړی کورنۍ ترمنځ ستونزې موجودې وي، پتنه ایجاد شي، یا د نجونو په سر، یا څوک مړ کې، همدا د دې جوړه چې بیا کوي، نو دلته د خبرو د پخلي لپاره مشران متلونه استعمالوي. نو هغه څه چې د خبرو د اثبات دپاره استعمالیږي، نو هغه بیا زر یادیږي. بل متلونه چې دي دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منصور دي، یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي هغه بیا د شعر غونتي خو بیا ډېر زر یادیږي. دغه رنګ منصور دا هم په جون کې استعمالیږي ډېر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو، ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډېر شي، نو هغه ډېر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي: ژرنده کړه پلار ده هم په وار ده. دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کرې هغه برې بې که غر لوی ده په سر یې لار ده، مار ته په نستونی کې ځای مه ورکوه. دا متلونه دي چې تر شا یې تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالعه په دې کې پرته ده. وایي چې که غر لوی ده په سر یې لار ده، د دې مقصد نو دا شلو که هر څومره ته یو مشکل سره مخ شې، څونه یو مشکل چیلنج کار ستا مخې ته پروت وي، ولیکن ته کوشش وکړه پسې تلی شې.
اورېدونکو، هغه متل دی چې وایي: د ټولو نیمه نیمه، د انا شوه یوه نیمه. آیا داسې څوک مو لیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې ښې لګي او ډېر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکی ثواب خان د خپل کلي کیسه کوي.
نو داسې د موږ په کلي کې خپله داسې مشران شته، داسې جرګو مرکو کې ځي. نو هغه خپله داسې یو مشر موږ لرو سي، هغه په خبرو کې متلونه ډېر کاروي. نو د هغه خبرې ډېرې تاثیرناکې، ډېر تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله ویل داسې متلونه د خبرو د پخوالي لپاره، یا تاثیر د هغوی، یا ارزښت د هغوی زیاتوي. نو خپله د هغوی توجه د راجلب کولو لپاره دا ډیر استعمالوي. په دې خاطر باندې هغه استعمالوي چې د خبرې تاثیر پیدا کړي، او پیدا کړی هم د په دې خاطر چې د متلونه په ډیر خبرو کې استعمالوي.
د پکتیا اوسیدونکی رحمت الله رحیم زای بیا وایي چې متل له یوې سیمې و بلې ته فرق کوي.
متلونه تر سیمې پورې فرق کوي. هغه یو متل وي مفهوم، او هغه منځپانګه یوه وي، خو کلمات تغییر وي. مثلا د ختیځ سیمې کې یو متل وي، خو هغه هدف یې هغه وي، خو کلمات بیا په بلې سیمې کې توپیر لري. یعنی په یو سیمه کې یو ډول باندې ویل کېږي، بله سیمه کې بل ډول باندې ویل کېږي. او زیاتره دا متلونه چې دي د پخو خلکو، د زړو خلکو لخوا ویل کېږي، او د خپلو خبرو د تقوی او د خبرو د لا ټینګښت لپاره دغه متلونه استعمالیږي.
متل دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي. د زمانې په تیریدو سره که څه هم ځینې متلونه خوندي شوي، خو یو شمېر بیا مړه شوي او یا هم د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده.
هغه د خوشحال خان خبره بیخي سمه ده. دلته راځي چې پښتو له هڅې بکره پرته ده، چای پلو له مخه وانه خیست، پښتو له هڅې بکره پرته ده. او دا پخپله د پښتنو لیکوالو خصوصا مسؤلیت ده. که په ده باندې صحیح دقیق کار وشي، زما په خیال د یوه ښه رساله پرې لیکل کېدی شي. په فني اړخ کې که سړی مطالعه وکړي، او یو څوک داسې را پیدا شي چې زموږ استاد په دې د ماسترۍ برخه کې هم یو څوک متلونه وڅېړي. پښتو متلونه را جمع شوي دي ډېر، که څه هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي. دا راټول شوي دي اکثرا، خو تجزیه شوي نه دي چې په فني اړخ کار وشي او یا په معنوي اړخ کار وشي. خصوصا بیا د استادانو، بیا د علومو د اکاډمۍ، چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وڅېړي. دېکه شک نشته زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا، بره پښتونخوا دواړو کې کار شوی. کار دا معنی چې هغوی دا راټول کړي. دا راټولونه هم په خپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي، نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي. دا تر اوسه پورې یعنی لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده، هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی نه ده. څومره چې په لنډیو کار شوی، په دې کار نه شوی کته هم په لنډیو کې هم یو ډیر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي. دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده.
مینوالو دا متل خو به مو حتمی اوریدلی وي چې تر پردي ګلالي زوی خپله بدرنګه لور ښه ده. که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسي ادب ژباړه خپلې ژبې ته ګټه رسوونکی کار دی، مګر د خپل ولسي ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګه پرېښودل د ژبې د ورکېدو سبب ګرځي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه هم دلته پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزوئے دے ناوے شپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دے غی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکه غانه سر راتا و منډه لکه ناوې نر روان شیر لکه یو خو غنه همدا سه بنف بنخ کولای دی
جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی
ی خلکو 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 کول خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و از موینا قید نقل یا وڑو کئی کاغذ عبد الرحمن بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے جن 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 خون لے دے جن
جن جن خون لے
دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیوے مینے تو خوگے اشارے پا مسنجر کے یہ زواب واری مسنجر کے یہ زواب واڑی لچانو رکھ دے ٹول خائصہ لفظوں نا سور تلاس ترزنے اڑ کے فکر من کھولے دے
جن 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 کھولے دے جن 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 کھولے دے جن 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 کھولے دے جن 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 کھولے دے
یہ خلقو 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 کھولو خلقو یہ خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی